السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره سره لا هم د دغه هیواد 3 میلیونه او 2 لکه کورنۍ بې ځایه شوي کسان د خپلو سیمو بې ځایه دي. د سازمان پرون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لامل نښتې یادې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان امنیتي حالات نظر پخوانیو کلونو ته ښه شوی، خو دا څرګنده نه ده چې دغه بې ځایه شوي د امنیت له ښه والي سره سره ولې خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د طالبانو د عدلی وزارت په کابل کې د دریو خیریه موسسو یوې اتحادیې او یوې شورا فعالیتونه بند کړل. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه بنسټونه د رسمي جوازونو د نشتوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړونو له امله تړل شوي دي. د طالبانو د عدلی وزارت ویلي چې په دوو وروستیو میاشتو کې د 18 ټولنو 15 خیریه بنسټونو او یوې شورا فعالیتونه ارزولي دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم ګڼ بنسټونه او موسسې تړلي، خو اندېښنې دي چې د تخنیکي دلایلو ورهاخوا طالبانو په سیاسي ملحوظاتو دا بنسټونه تړلي دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویلي ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره 2 تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو لپاره دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو 2 پروژو کار ډیر ژر پیل شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده یاده شوې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالي چې د انټر کانټینینټل یا بین القارئي جام سیالۍ دي، د تایلند په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان او ګواتیمالا سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شي. د افغانستان راتلونکي سیالۍ د 3 شنبې په ورځ د کویت، د 4 شنبې په ورځ د استرالیا، او وروستۍ سیالي د کوربه تایلند په وړاندې د 5 شنبې په ورځ ده. د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. او د روسیې د کامچاتکا په سیمه کې د ویالي کپټرې تر لوېدو یوه ورځ وروسته د 1000 کسانو مړی موندل شوی دی. یوه می 8 هلیکپټره د شنبې په ورځ ولوېده چې 19 ورلۍ او 3 عمله پکې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې ټول 22 کسان به مړه شوي وي. د تاس دولتي خبري اجانس ویلي هلیکپټره په یوه غونډۍ لګېدلې. چارواکو ویلي هلیکپټره د ویتاز ایرو هوایي شرکت اړوند و چې له 13 کلونو راهیسې د مسافرو او ګرځندویانو په لیږد بوخته وه. چارواکو ویل چې د خوندیتوب د احتمالي سرغړونې په اړه تحقیقات روان دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندل شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وطن ټپیان شوی. د کډوالو فعالان دې پیښې اندېښمن کړي.
د فرانسویانو په نسبه افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی. افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري.
بلورته په کور دننه هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ایستل شوی بد ورځی غالي.
چې کله له پاکستان نه راتللو نو موږ سره په تورخم کې وعده وشو چې تاسو ته د یوې نمرې ځای درکو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا وعده ماغه سي وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي.
زرګونه اسرائیلیانو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او هغه یې تورن کړ چې غزه کې د واقعي سولې هڅه نه کوي. او د طالبانو د زندانونو اداره وایي دا مهال 150 بهرني وګړي ورسره بندیان.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی اوریدونکو ک د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمنی مای کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی خو اوس راځو د سات د خبری ټولګې د سر راپور ته شپکتنه افغان کډوال په پاریس کې د افغانانو د خپلمنځي جګړو په خاطر نیول شوې دي په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مسولان وایي چې دغه نښته د شنبه په ورځ شوې چې د پاریس هغه افغانان اندېښمن کړي چې دا مهال هلته په پاریس او د فرانسې په نورو ښارونو کې د کډوالۍ او پناه غوښتنې کیسونه لري رسنیو راپور ورکړی چې په دغو اخوډب کې لږ تر لږه اووه کسان ټپیان شوي تفصیل له صفی الله ستانکسی اورو
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثری د راپورونو له مخې د سیګرټو په قاچاقي پلور او پیر کې ښکیل دي زیات ده د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجې کېږي خو داونۍ د دوو ډلو افغان کډوالو په نښتو او شخړو کې لږ تر لږه اووه کسان ټپیان شوي پاریزیان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې د یو حالت نازک ده په پاریس کې د افغانانو خپلمنځي لانجو هلته د یو شمیر افغانانو اندېښنې پارولې دي د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو پر راتلونکي باندې ډیر بد اغیز لري او دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبه افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی د افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلي په جنگ راغلي نو د وخت چې دوی پتنګ راغلل تبان دوی به د افغانانو په قضایو باندې د کوم څه نوی راځي نوی کاروال سي راځي دوی په قضایو باندې دوی ډیر غور کوي او هغه کوم مرسته یا کوم زله خوګي به چې سابق د افغانانو په مقابل کې وو ز باور من په دې مکه دغه سکرنه دوام ولري دا هر سبا د افغانانو لا سور کی
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخکیلې دوه ډډه وکړي ځکه د خبره دا بنې اوازې په خپل د پیښې عاملینو بلکې ټول افغان کډوالو ته سر خوګي جوړ کړي په خپل رسنیو کې د دې نختی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي پیښې په تړاو شپږ کسان نیول شوي او په اړه یې په اتلسم پاریس کې جنایي دوسیې پرانیستل شوي د دې پیښې په ځای کې سړک بند و او د یکشنبې تر ماښامه هم پولیسو ګزمې کولې دې پیښې په پاریس کې د ځینو ښي اړخو ګوندونو او د هغوی د اړوندو رسنیو کلکې نیوکې پارولې له دې ډلې داسې ژو خپرونې لیکلي چې د پاریس په زړه کې د خلکو په وړاندې افغان کډوال په تاوتریخجنو کړنو لاس پورې کړی د اروپا پارلمان کې د فرانسې استازي او د ښي اړخي افراطي ګوند یو غړي ګیلبرټ کولارد هم په پاریس کې د افغان کډوالو په دې شخړې باندې نیوکه کړې په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل وایي ک افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لرې به نه وي چې د جرمني په څیر فرانسه هم د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړي په فرانسا کې داسې وخت یو ډله افغانان په خپل منځي شخړو کې سره ښکیل شوي چې اروپایي هیوادونو کې وروستۍ څو ورځې د هغو افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحثونه تاوده شوي چې په جنایي قضیو کې لاس لري جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللي د جمعې په ورځ له خپلې خاورې وایستل او افغانستان ته ورسول د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته اتریش چارواکو ویلي غواړي له جرمنانو سره په دې اړه له نږدې همکاري وکړي د اتریش صدر اعظم کارل نهیمر سکال پر هغې پرېکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د استولو مخه نیسي
و موریدل چې شپږ تنه افغان کډوال په پاریس کې د افغانانو د خپل منځي جګړو په خاطر نیول شوي دي په دغه اخوډب کې چې رسنیو ته هم ویډیوګانې راوتلې دي لږ تر لږه اووه کسان ټپیان شوي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 28 افغانان چې دوی مجرم ګڼلي په یوه الوتکه کې کابل ته ډیپورت کړل بل ورته د افغانستان په دننه کې هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستانه شوي بد اقتصادي ورځې ګالي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو موسسو ملاتړ کړی تفصیل له حدیث پردې سره
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده یو شمېر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د ښه والي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي، وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو تر څنګ د سرپنا د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو، چې کله له پاکستان راتللو نو موږ سره په تورخم کې واده وشوله چې تاسو ته به د یوې نمرې ځای درکوو چې تاسو د کوم ځای استوګن یئ، خو لا واده هماغسې واده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هېڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک مو غږ نه اوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي، وایي چې ډېره موده کېږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړې. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپناه په ګډون د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې یم، پوره وړی هم یم. دا چې ځای مې نه درلود، د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولې. البته چې اوس خو
نوموړی ادا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی، د ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي هغوی چې ژمنې ورسره کړي باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاو شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اګست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستانه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوېښت ښارګوټي شته، خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډېره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي، خو پاکستاني چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان شته چې د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي. د دې ادارې سرپرست ویلي چې د دوی سره امریکایي بندیان په زندانونو کې نشته. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان په زندانونو کې د دریو امریکایي وګړو وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی. د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي په دوی پورې اړوند د افغانستان په زندانونو کې هیڅ امریکایي بندي نشته. د دې ادارې سرپرست محمد یوسف مستری نن 1 د سپتمبر لومړۍ نیټه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوه خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 تنه بهرني بندیان شته چې تر ډېره جنایي جرمونه ترسره کړي دي. نوموړي وویل:
اوس لپاره د محبسو په اداره کې امریکایي بندیان نشته. البته داسې ادارې یا داسې ورګانونه هر ملک لري چې بعضې بندیان یا په طور د توقیف یا تر تحقیق لاندې خلک به لري، بیا یې خپل تحقیقات پرس وله، خپل موخه او هدف یې معلوم سو، هغه پکې داسې بیا هغه ارګانونه رسنیز کې بندیان اکثره د ګاونډي هیوادو دي. نو په دې کې شرکت معاملې، په دې کې فریبکاري، د پاسپورټو په باره کې، د ویزو په باره کې، دغه شانو کې ملوث خلک شته او بندیان دي او تعداد یې د 1.5 پر شاوخوا دی.
مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوو امریکایي وګړو توقیف کول تایید کړی وو. نوموړي روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی ویلي و چې دغه کسان د افغانستان له قوانینو نه د سرغړونې په تور توقیف شوي دي. مجاهد یو شمیر کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې حاضر دي دا کسان په امریکا کې له زندانی شوي او افغانانو سره تبادله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اګست میاشتې په اتمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کنفرانس کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو امریکایي وګړو پر وضعیت ژوره خواشیني ښودلې وه. میتیو میلر ویلي و چې درې امریکایي وګړي رایان ګوربت، افغاني الاسلام محمود حبیبي او جورج ګل زمان د طالبانو سره بندیان دي. نوموړي ویلي و چې د دغه کسانو خوشي کول د امریکا لپاره لومړیتوب لري. د افغاني الاسلام محمود حبیبي ورور هم د طالبانو په زندان کې د ښاغلي حبیبي د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي و چې هغې ته له خپلې کورنۍ سره د اړیکې اجازه نه ورکول کېږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ویاند ویلي و دوی سره نشته. کوم امریکایي وګړي چې د امریکایي چارواکو په خبره خوشي کول یې خپل لومړیتوب ګڼلی او د محکمې وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته، په ټکو یې له تېرو څه باندې دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
که دا گرفتاری دوام وکړي د دو ورځو درې ورځو نه پورته باید حتما د محکمې حکم موجود وي. متاسفانه دا خلک چې د طالبانو په جیلونو کې ساتل کیږي په صورت قطع غیر قانونی د هغوی حقوق تلف کیږي. باید چې د محکمې حکم موجود وي او واضح وي چې د کوم جرم په اساس دوی نیول شوي دي او د کوم قانون په اساس هغوی ته جزا ورکړل کیږي.
د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال له 10 تر 2000 په بېلابېلو جرمونو تورن کسان د طالبانو په توقیف خونو کې دي چې لای محکمې نه دي شوي. د زندانونو د سمون ادارې سرپرست محمد یوسف مستری د غراس په افغانستان کې د شخصي زندانونو شتون هم رد کړ. خو تیر لمریز کال د کپ په نهمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر قوماندانان شخصي زندانونه لري چې په خبرې له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. په دوهمه نیمایي کې د اوم ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته زرګونه کسانو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته مظاهره وکړه. په دوی کې د هغو یرغمل شوو کسانو د کورنۍ غړي شامل دي چې د حماس لخوا د تیر اکتوبر میاشتې په 1 نیټه غزې ته اختطاف شول. نور تفصیل په دې راپور کې.
د یرغمل شوو کسانو د کورنۍ ډلې په بیت المقدس کې د یکشنبې په ورځ د مظاهرو په لړ کې د اسرائیل د ټولو چارو د بندېدو غوښتنه وکړه، څو حکومت مجبور کړي چې د یرغملو د خلاصون لپاره اوربند عملي کړي. د اسرائیلو د کارګري تر ټولو لوی اتحادیې د دوشنبې په ورځ د اعتصاب غږ کړی دی. هیڅ دروت اتحادیې چې په روغتیا، ترانسپورت او بانکي سکتور کې د شاوخوا 800,000 کارګرو استازیتوب کوي، ویلي د دوشنبې له سهاره به کاري اعتصاب پیلوي. اسرائیلیان وروسته له هغه په خپل حکومت پر اس کې پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوسه شول چې شپږو تنو یرغمل شوو کسانو مړي له غزې وموندل شول. پوځ ویلي دا شپږ وړه کسان د اسرائیل د پوځ تر ورتګ مخکې وژل شوي وو. د دغو کسانو جسدونه په غزه کې له یو تونه له موندل شوي چې پکې د یو اسرائیلي امریکایي مړی هم شامل دی. د وژل شوي امریکایي اسرائیلي هرش ګولدبرګ پولن پلار او مور د یرغملو د خلاصون لپاره ډېرې هڅې وکړې او د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. څو د اسرائیلو حکومت او حماس ډله چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان ګڼي اوربند ته اډ باسي. د یکشنبې په ورځ اکثرو مظاهره چانو ټینګار درلود چې باید د اوربند لپاره د دوی غږ لا پسې بدرګه شي. د اموس په نوم د مظاهرې یو ګډونوال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د نړۍ ګوټ ګوټ کې هر یو باید سړکونو ته ووځي او غږ پورته کړي. موږ خلک ژغورلی شو، موږ د ټولو لوریو ژوند ژغورلی شو، موږ خلک ژغورلی شو. نه یوازې د ارغملو کسانو کورنۍ بلکې د اسرایل اپوزیشن هم پر نتنیاهو تور لګوي چې د اوربند لپاره رښتینی هڅې نه کوي. د اسرایلو د اپوزیشن یو مشر بینی ګانس یک شنبه وویل بنیامین نتنیاهو د سیاسي دلایلو په خاطر د ځان د بقا لپاره لوبه کوي او دا کاری د انسانانو په مرګ ختمیږي. د اپوزیشن اصلي مشر یائیر لاپید هم وویل نجونې او هلکان مو په داسې حال کې چې ارغمل د مري او نتنیاهو په خپلو سیاسي لوبو بوخت دی. خو وړم ورځ د شپږو ارغمل شوو کسانو د مړو له موندلو وروسته د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته په اشاره وویل څوک چې ارغمل شوي کسان وژني هوکړه نه غواړي. هغه حماس ته ګواښ وکړ چې وینه مو په خپله غاړه ده. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرایلو په برید سره په یوه ورځ څه باندې 1200 کسان ووژل او 250 یې ارغمل کړل. د ارغملو له ډلې اټکل کېږي چې څه باندې 100 تنه بلا هم په غزه کې وي، ځکه یو لوی شمېر مخکې د لومړني اوربند پر اساس د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شوي. د حماس د برید د دې لامل شو چې اسرائیل په غزه باندې ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره څه باندې 30,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو په نوی فرمان سره چې د امر بالمعروف لخوا ورمه اونۍ په یوه جریده کې چاپ شو یو شمیر ښځې اندېښمنې کړې دي. په دغو کې د پانترونو یو شمیر محصلانې هم شاملې دي او دوی وایي چې راتلونکي ته یې هیلې مړاوې دي. زموږ همکار حسین احمدزی د کابل پانتون له دغې محصلې سره مرکه کړې.
افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پانتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. څلور کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړه، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې په موږ یو روښانه راتلونکی ولرو. موږ زموږ آینده اوس مهال یعنی له تورې تیارې سره مخدا ټول افغان انجونی په کور دي لکه ما غونډه. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي، لکه اوس یو فرمان ده چې باید د خزي غاګ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غتور حجاب استفاده کی، چې دا ډیره مشکله ده په د پوس وخت چې سخت ګرمي ده. نو تاسو باید یاد برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه خزي چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د انجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درک نشته دی. یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، ستونزې ډېرې دي.
ورسره تاسو د بندیزونو مسله هم یاده کړله. دې بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړخه میرمنې اغېزمنې کړې دي؟
له سهر خا خزی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي. یو له هغه زه یم چې یعنی ما څلور کلونه د ورډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل. په دې هله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم، مګر اوس په کور باندې یم. نو له شوال خفغان سره مخ شوې یم. یعنی څلور ورځې چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیم کړي، هغه په کور نه دا وقته ډیره سخت ده. نو نه تنها زه، همدغه سیسمو ټولې ټولګیوالې، همدغه ټولې افغان انجونې په شوال خفغان باندې اخته شوې دي، او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله، تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی، غوي په فکر لري، غوي ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوي تاسو په شان درس ویل دی، دا غوي اندېښنې سره شته دی، غوي ته تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري، غوي په خپل اندېښنې شریکوي.
بله بلې، هغه هم همدغه ستونزې لري، هغه هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلو. نو اوس په کور باندې دي، هغه په ذهني ناروغي باندې اخته شوی دي، حتی به خوب نه لري. هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي، ځکه چې هغه په شاور خفغان باندې اخته شوی دي. شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاس سره وړي. موږ باید دند تر سره کړو، افغانستان ته خدمت کړو. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
د کابل کمپیوټر ساينس پانځي څخه فارغ شوې محصله مریم شیرزادی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو
اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې د رومي بانجانو فصل رسیدلی دی، خو بزګران وایي چې بازار سوړ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بانجان رومي چې په دوبی کې ډېر نو خلک څخه استفاده کوي، په دوبی کې او په ژمي کې به بانجان رومي نه، نو بیا خلک راولړیږي په دوبی کې د بانجان رومي څخه روب جوړي. ځینې خلک یې وچ کې او بیا چې کله ژمی سي بیا دغه روب څخه استفاده کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتانه وه. په افغانستان کې د رومیو د حاصلاتو د موسم پر رسیدو سره د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دوی ورنه په بیلابیلو ډولونو استفاده کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دوبی کې د رومیانو د پریمانۍ او ارزانۍ له امله دوی ترې روب او چتنی جوړوي او همې وچوي چې په زمي او نورو موسمونو کې ترې ګټه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ځنی جون کې لبانجن رومي څخه کار اخلو، پخلی پکې تیارو، کتخ پکې پخاو. زیاتره داسې خلک شته کله کله مونږ هم خو زیات شاوخوا کرکلي چې څوکۍ باغونه لري پټي لري په دوبی کې طبیعي ډېره استفاده په وچولو کې کوي چې وچي نو بیا په ژمي کې زیاتره استعمالیږي. په ترکاري کې مثلا شوروا شوله دغه نری وریجی چې دې کې ډېره استفاده کوي.
د کابل ښار اوسیدونکي سپوږمۍ هم ورته خبره کوي.
بانجان رومي چې ارزانه بیه باندې هیوادوال کولی شي چې وایخلي وي پلوري، نه یوازې دا چې په خوړو کې بلکې په سلاد کې همدارنګه زیاتره کورنۍ د چکنی په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخلي. که څه هم په بازار کې چکنی پیدا کیږي خو هغه صحیح نه وي، نو کورنۍ کولی شي چې خپل کورونو کې بل خوښي صحیح چکنی یا اچار ورڅخه تیار کړي.
په کابل کې د رومیو د ځینو پلورونکو د معلوماتو له مخې په تیر موسم کې د یو من بانجان رومیو بیا له اتیاو تر نوی افغانۍ و، خو اوس دا بیا دیرس افغانۍ ته راښکته شوې ده. بلخوا بزګران که څه هم په دوبی کې د بانجان رومیو د حاصلاتو له زیاتوالي خوشاله دي، خو د دوی په خبره د معیاري سړخونو نشتون د دې لامل سوی چې خپل حاصلات د خوسا کېدو له ویرې په کمه بیه وپلوري. په ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې یو بزګر نقیب الله نیکمل ازادي راډیو سره خبرو کې د غستونزه د بزګرو لپاره یوه لویه اقتصادي ضربه وبلله.
رومي چې دا د تیل کال په برتله حاصل خبر کړی و، نو دا چې متاسفانه زمونږ بازار ته لاسرسی نشته، سړکونه خراب دي، ترانسپورټ نشته، دا نو د ساتنو خونې نه لرو مونږ او ډېر نشو ساتلی. نو څنګه چې حاصل ورسېږي هغه راټول کړو بیا بازار ته کوي، سو نو سپارسوی خرڅوي او بل د لارو مشکل دی، او یو د لارو مشکل دی چې لارې خرابې دي، خامه سړکونه دي او په وخت سره زموږ سبزي بازار ته نه ارزه کېږي نه رسېږي.
رومیان چې د ښو او قوي ویټامینونو درلودونکې ترکاري ده، د دیګي خوند او رنګ جوړوي، په خامه توګه هم خوړل کېږي او د ځینو چتنیو او اچارو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کېږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو یو حکومت مده پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په مستره په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولی دی، دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې به دا بندیز نشته. په دې باندې به نه پوهېږو موږ چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمې کې تاریخ کرل کېږي، د فراه په کولستان ولسوالۍ کې همداسې، د مدآباد په سیمې کې د رود غاړو باندې په هامه باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي، که چیرې ورسي هم بېرته همداسې راغلي، هم تاریخ همهغسې پرېښي. نو زموږ دا مسئولینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمو کې بند کړي یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مدا غاړه ده که وچ هم که رود کې اوبه به یږم، خو دوی نه ورپورې وځي، دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو، داولین تاسو ته سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اورېدونکو او تاسو کارکوونکو ته وایم په دې لومړی جم چې سبا یست. زه نذیر احمد یارانای ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لای چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدری ډېرې دي. آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پاته ملک در دوسه پرې ګرځېدلی دی؟ آیا مخکې مو ویلی چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي، خواري مو ډېرې دي. په جمهوریت پسې باور وکړي، ډېر خلکو ارمان کړی دی، هغه که نر دی هغه که ښه دی. ولې هغه په دې خاطر چې غلاوې ډېرې دي، کم څه چې څوک ورته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي، یا ووایي یا وټکوي، سړی یې نه معلومیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اوومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره سره لا هم دغه هیواد 3,200,000 کورنۍ بې ځایه شوي خلک لري. د طالبانو د عدلیې وزارت په کابل کې د دریو خیریه موسسو، یوې اتحادیې او یوې شورا فعالیتونه بند کړل. دغه وزارت ویلي چې دغه بنسټونه د رسمي جوازونو د نشتوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړونو له امله تړل شوي دي. خو طالبان تورن دي چې په یو شمېر دغه حالاتو کې سیاسي ملحوظاتو ته مخه کوي، نه تخنیکي ستونزو ته ګوري. د طالبانو دفاع ادامې وزارت وایي د ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. دغه سیالي د افغانستان په وخت د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. او د روسیې د کامچاتکا په سیمه کې د هلیکپټرې تر لوېدو یوه ورځ وروسته د 1,200 کسانو مړی وموندل شول، چې ټول ملکیان یا ګرځندویان.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنبارم. اول یوه متفاوت زاویه د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادي ځنګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیر دي. د ترکیه له وداسي لوی کلی نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي، خو لسلو کال راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا له بل پرمختګ مهم خبروم چې لدی وروسته به د ګوګل ځانګړي AI ماډل د انسان د ټوخي او پرنجیلا او ارزونې وروسته د هر ډول تنفسي ناروغیو تشخیص کوي. نو ډېر مسایل هم شته، خو تر هر څه لومړی د بنیادي سیاسي مسایلو مهم ټکی. د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راښکته کړی قیامت. طالبانو د نجونو د مکتب په اړه پوښتنه هم منع کړه، ګڼې لوبې هم منع، او حتی د ښځو غږ هم ستر اعلان کړ، خو د نړیوالو پس دریز هم نیوکې پارولې.
نو موږ نشو کولای چې په دغسې اسلامي چاپېریال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل په سل کې اسلامي نظام وي، موږ یې بس د خلکو په غوښتنه باندې هغه څه ترسره کړو چې د خلکو تقاضا یې کې شریعت مني کې نه مني، که د شریعت تخوا اجازه یې که نه.
چلنج ورکوم را دسي په همدغه د سنت مجادلې په همدغه 11 آیت کې دې راسره بحث وکړي، که چېرته ده راڅخه وګټل زه هم دا نن نور خپل دغه کوم هغه چې زما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوم.
تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي.
مشروع حکومت نه دی، فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منل.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنې. افغانستان کې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربیره نورې ترهګري ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې څاري.
اصلا ادعا است که تو هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونسته پاکستان هم که پیش بکنه که تیپی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان ډیر کلک هوډی ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، څلور څلور ودونه، دا ټول مدلاس دي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات یو ونه کې نږدې اتیا پاکستانی منصوبین وژلي، حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړی. تیره اونۍ د نجونو په زده کړو د بندیزونو د دوام په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونو پراخ غبرګونونه وپارول، حتی ګڼ علما ویلي دا د طالبانو خپله سرزوري ده چې پر نجونو او ښځو یې د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلې دي. ګڼو د نظر خاوندانو د طالبانو لابیګران ملامته کړي او وایي چې په دې اعلان سره طالبانو واضحه کړې چې د نجونو تعلیم ته به اجازه ورنه کړل شي. خدای هم ویلي چې طالبان باید د خپل ضد او اقداماتو له لمنې بالاخره وراخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره ښه زیری ولري، مګر تېره اونۍ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې تر امر ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم منه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثانی پورې معطل دی، دا پوښتنه یې هم تر امر ثانی پورې معطل ده، ځکه هغه پوښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تاتې ویلي دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړی. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوهه او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کیدلی. زه دغه سړی ته ستاسې د چینل د لارې څخه، ستاسې د همدغه مرکې د لارې څخه چلنج ورکوم. رادیسی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه یولسم آیت کې دې راسره بحث وکړي، که چېرته ده راڅخه وګټل زه هم دا نن نور خپل دغه کوم هغه چې زما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوم. نو که چېرته دی زما دا چلنج نه مني، دا په دې معنا ده چې دی د قرآن کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوي فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونې غندلي او ټینګار یې کړی ده چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجې وي نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د ده په وینا خپله یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی غبرګون او د هغوی جواب سربیره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کیدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنا باندې ده چې تاسو دې لپاره مت په تمه کیږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هره دوره کې د افغانستان په مکتبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربیره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړو زده کړو د وزیر خبره هم پام دې اساس ته د استبداد په اساس باندې د چې د خونځې او پاړه باندې پښتنه کول امرسانی ته زنګیږي، یعنی نه یوازې دا چې د خونځې او پرانستل امرسانی ته پاتې دي، بلکې حتی پښتنه کول هم تر امرسانی پورې وزنګیدل.
طالبانو د 2020 کال له اګست راهیسې چې بیا ځلې واک نیولی، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړي، او د دوی حکومت د محمد ندیم د کار په مهال د 2020 کال دسمبر راهیسې پوهنتونو کې هم د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګولی. ملګري ملتونو وایي دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته له دې چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي، بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده، یا یې ټینګار کړی ده چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه شته که نه. بلخوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په ځواب بیا ویلي، په دې قانون د غیر مسلمه خلکو اعتراضونه ګستاخي او د مسلمانانو اعتراض پرې د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دیني عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورت بللی، نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي، آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بل غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون پاړه چې ګڼې وړې او لوی مشهوري لوبې یې منع کړي، په ښځو یې بندیزونه زیات کړي، او خپل محتسبینو ته یې په عامو خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقیف، محاکمې او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال غبرګونونه هم پرېتون شوي، اما داسې څه پکې نه لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکي پاړه د نړیوالې ټولنې پرېکنده اقدامات په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالي کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون ښځې له ټولنې حذفوي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویاندې روینا شمداسانی بیا لږ په تونده لهجه په طالبانو د فشارونو راوستلو خبره کړې، وایي طالبان غواړي افغان ښځې د تیارو دور ته بوځي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماري ډی کارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخته کړي. خو کابل لپاره د یوناما مشري میرمن اوتومبای وا چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده، ویلي دي چې نړیواله ټولنه په ښه نیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي، خو دا ډول کارونه به یې هدف ته رسیدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چېرته موږ وګورو د طالبانو پاکله باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی، سربیره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلک او افغانستان میرمنو سره خپله خواخوږي ښکاره کړي، په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي. کله چې تاسو وینئ دوی د هغه خپل نورمال روابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي، په اقتصادي لحاظ باندې طالبان نه ملاتړ کېږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کېږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد اداره، یوناما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي، او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي، او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی، او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی، پر هیچ چا له اسلام پورته محدودیت نه وضع کوي. خو د هغه مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
شما کی هستید که در باره
د انسانانو انساني کرامت ته چې څومره توهین په دې قانون خو نسو ویلی وبخئ، په دغه اعلان سوي پاڼه کې راغلی ده الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، موږ د آدم علیه السلام و اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کړي. نو څنګه تاسو دا حق ځان ته ورکوئ چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کړي؟ درېیمه مسله چې دی د ښځو اړوند، زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول مثلا دوی ویلي دي چې د ښځې ژغ عورت دی، حتی که هغه د قرآن کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي. نو هلته دغه بی بی عایشه چې 4000 حدیثونه یې حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قرآن عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوئ؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې په یو ټولنه کې هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیریږي، هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذیږي. کله چې حکومت مشروع نه وي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه طی نه کړي، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکمه ډله خپله مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پي وسلوالو د ساتلو د تورونو نه وروسته دا ور د امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله له منځه تللې نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټ رایډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزورې حکومت کې، یو حکومت یې په ښکاره ډول د داعش خراسان له ډلې سره توپیر لري، خو هلته نورې ډېرې ترهګرې ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشتې دي، ځکه د ده په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له 20 نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي، چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسیدلي. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلې او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین د پاکستان غوندخنو ته هم په ځواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پي ملاتړ کوي ویلي د ټي ټي پي مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پي ته ځای ورکړی وي.
باید د دوه ډیل په یاد کړو، د دوه معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبانو څخه 200 امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دي چې ستاسو خاوره زموږ او زموږ د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي، او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله عالم په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و، دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژل وکړئ، دا هم که د طالبانو لخوا اطلاع نه وي ورکول سوی او دومره دقیق اطلاع دوی زواهری نه سوی وشتلی، حال دا چې طالبان د القاعده سره تر ټولو شی او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولی باوجود دې زواهری یې په وویشته. که نورې ترهګرې ډلې هم شتون ولري، هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی، او دوی به هغوی ته داسې اجازه ور نه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبان ډیر کلک هوډ ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، سلور سلور ودونه، دا ټول مدلاس دي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نوماند ډونالډ ترامپ بیا د کابل هوایی ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو د درېمې کلیزې په مراسمو کې یو بار بیا له افغانستان د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایډن اداره ملامته کړې ده. هغه ویلي د جو بایډن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستان وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیه په اوکراین زړوره کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ټرمپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ وه، او په وینا یې چې هېواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلوده. ټرمپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبې دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي، او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغې پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ټرمپ د تیرې واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مک ماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ټرمپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي، په داسې حال کې چې د مک ماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ټرمپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ټرمپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مک ماستر په وینا دا د ټرمپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر اونۍ په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ اونۍ ځکه وه چې د بلوچ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوچانو تیر اونۍ په مچ سیمه کې د راولپنډۍ، کراچۍ او کویټي نښلوونکی د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوځو، او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوچانو په وینا د پوځ او حکومت غړي وو کوس کړي او وژلي دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالې ډلګۍ بیا خبرداری ورکړی چې د ماهل بلوچ په نوم یوې پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیله کمپ کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه 55 پاکستاني عسکر یې وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړې. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو 11 ساعته عملیاتو کې پاکستاني ځواکونو ته دغه تلفات اړولي، خو پاکستاني حکومت بیا د بلوچانو په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازم استحکام نظامي عملیاتو بودیجه 40 میلیارده کلدارې نور هم لوړه کړي، او د 21 وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچانو د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پوښتلي چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي، خو بلوچانو بیا ځواب کې ویلي د 70 کالو نه تاسو له بلوچانو سره څه څه ونه کړي.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ لخوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وویشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. اینان کما جګړه سونه مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. څومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ که لاغه نه زیاد ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسانو او د پښتنو په مقابل کې. نو هر انسان ته پکار ده، زه یوازې مسلمان او افغانم نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوچستانو له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
تیرونی افغانستان کې د پخوانیو ځواکونو د هغو 43 خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرم و چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوي وي، او اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته یې وربخلي دي. د جنګي الوتکې او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولي وي چې طالبانو ته په لاس ورنشي او د وخت پر رسېدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنی کړی شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکند کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې له مخې به دا الوتکې له دې وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي، خو طالبان نو یې په غبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند دغو الوتکو په اړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پخواني افغان پیلوټان ملامت کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختودي پرېښودل. خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د کومې ملي سرمایې د ساتنې مسؤلیت ورلغاړي وي، هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې وه چې دې پیښه کې د ادارو له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډزو وشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراضیا ناسته نیولې وه، خو طالبانو رغلي او په زور یې د دوی د اعتراض د خپرولو هڅه کې درې کسان په ډزو وشتلي. دغه موټروانان ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه بهر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي. درې تنه یې ټپیان کړي، خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربرۍ موټروانانو کمیسون ازادي راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکرارېږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي، خو د طالبانو لخوا په کې په ډزو عام خلک وشتل شوي چې بیا وروسته سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیر ونې په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې وي چې په خبرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغاتې بولي، له هغې وروسته لاس په لاس شوي چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزا ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تور چې د 2 میلیون افغانۍ په بدل کې درې منی کاله یې میړوخې مېرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي حج ته استولي چې وروسته یې دوسیه طالبانو محکمې ته رسولي او محکمې بیا وروسته بېګناه ثابت کړ. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې. اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورځ تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي، خو د انسانانو ورځنۍ چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې ماضي په ټوخېدل او پرنجېدل د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلث اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول سابندۍ، تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر بادشاه د لټانو له کیسو راووځي او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي، نو دا به راسره ونه مني چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. دغه هیوادونه چې خلک یې د پرمختګونو له امله ظاهرا ډېر چابک ښکاري، خو سږکال جون کې خبرې شوې نړیوالې سروې ښودلي چې دا مهال ټوله نړۍ کې 1 میلیارد او 800 میلیونه وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکي کار یا بوختیا نه لري او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور کې مشت ښودل شوي دي. ورپسې د جنوبي اسیا ساحه ښودل شوي چې د نړۍ 45% لټان پکې اوسي او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان هیواد د دویمه درجه لټانو مرکز ښودل شوی، خو په دریمه درجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشت یاد شوي دي. راپور وایي دا مهال ټوله نړۍ کې 40% مېرمنې زیات وخت په ناسته باندې تیروي او تر ټولو زیات په جنوبي اسیا کې مېرمنې فزیکي فعالیت نه لري. راپور دغه راز وایي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستي او لټي زیاته شوې، ځکه خلک د فزیکي بوختیا پر ځای ټکنالوژۍ او ډیوایسونو سره وصل شوي دي چې له همدې امله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او چې له لټانو مې خبر کړئ، نو راځئ له داسې کلي مهم خبر کړم چې له 100 کال راهیسې خالي پروت دی او هیڅ اوسېدونکی نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایا کوی نومېږي چې حتی په دیوالونو او کندرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي. کایاکوی کلی سل کاله وړاندې د عیسویانو کلی و چې په 1922 کال د ترکیه او یونان تر جګړې وروسته یې اوسېدونکي یونان ته واستول شو. د یونان مسلمانان دغې کلي ته راوستل شو، خو د هغوی دا کلی خوښ نه شو او همداسې خالي پاتې شو او اوس ورته یوازې سیلانیان تګ راتګ لري. دا نو دومره وړوکی کلی هم نه ده چې تاسې فکر وکړئ د افغانستان کوم کوچنی کلی به وي، بلکې دا د نړۍ تر ټولو لوی کلی ده چې له سلو کالو راهیسې پکې هیڅ انسان ژوند نه کوي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو له سید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1.21 او 1.23 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.